السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده نن یکشن بده د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلد وای هیواد پر دې غبر نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني اغلی هاوت فیلد پرون شنبه د مونشن پامنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ناروی تیر میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د لپاره اوسلو ته وربللی وو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عجلو معاشونو ورکړه پیل کړه د افغانستان لپاره د یونیسف استازی محمد ایوبا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي ټاکل سوي د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیه دا تورونه ردوي بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 38 میلیون ډالرو جریمې محکوم شوی دی د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي داوو یې 40 میلیون ډالره ترلاسه کړي وو او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبري وکړي ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شووالی د دې ترڅنګ د زینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلای شئ که څه هم هیڅ یواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي
ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده خو روسیه دا تور نه مني دا هم وایي چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د خبرونه تراپورونو برخه ته که څام هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤل حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي خود طالبانو لدی هیله مندی سره سره تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلد د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري جزئیات په دې راپور کې
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځانه سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي
که څام خاغله مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به حکومت رسمیت پیدا کړي خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی اینیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوری نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالي زازي څخه مې د ملکې پل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی سنز دلته ده چې زمونږ د هواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق لا د سیمې هوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. کچېغه دغه دوه سنز د شتون نه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بل دا ده چې لوی خند د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هوادونه پراس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دي د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي.
بل اجازه صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپیژندل سي. ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دي دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. کته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پخوانی جنگی جګسالاران، هغه چې د هیواد زمونږ د ولس دار و مدار او شیرازه غلا کړی ده، هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري، او بیا د مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نه وکړي. دا هم یوه لویه ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شننکو توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو د لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پانه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شنبه په ورځ خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,390 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره د مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبل ویل شوی دی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلي سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
یو ښه اقدام دی. مونږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډیر شي. ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډې او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبوره سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغه که خوم ډېرې ستونزې وګاللې، اوس 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 ان تر یو نیم $100 پورې ویزه پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دوی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخت اړتیا لرو، چون مریض لرو. مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه د ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډېر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بڼه بل داسې هغه پخوا به چې وه پلین به اوس دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړ پوړو پاکستاني چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وې چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوالې دوی ویل چې خلاص شوی دي، نورې راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل سي، خصوصا د مریضانو په برخه کې سهولتونه ایجاد سي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلي نواز لیکلي دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 13 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1915 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1915 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ده وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنګي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او پوخمره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پوځ پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله الدین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2018 میلادي کال ژمني لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی راتلونکي ژمني اولمپیکي لوبي د ایتالیا په میلان او کورتیا شهرونو کې ترسره شي. سرجنۍ لوبي د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملي وي.
د اولمپیک پر سګنۍ ژمنۍ لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچیان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانیستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وی نشو کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنۍ ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تهاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین لسګنۍ اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام یې ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په 8 هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالان او روناند غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارنو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله گرن زوانان لاقتصادی او روانی ستونزو سره مخامخ شویدی. د دوی پواینا دا حالت د دی لامل شوی چې دیره زوانان بهرنه نړی په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی آزادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري ناورین سره مخامخ دي او د دې سره تر څنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځي ډېرې پیسې لګوي، هغه پیسې دوی دلته په سرمایه ګذاري ولګوي. فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره د ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پوهنتونونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زره په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبدیل دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامدارې هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دا دی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاري کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
پروسکان کې له خونځیو څخه فارغ شوی زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډېر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ سوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوو فارغ شویو زده کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له دولسم ټولګۍ څخه فارغ شویو زده کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه. خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دولسم سنس فارغ شوي موږ دا نه لرو. که چیرې دا ونه لرو موږ ډېر ناهیلي کیږو، ځکه موږ په دې نه پوهېږو څنګه موږ امتحان ورکړو، څنګه کانیا بس لوړ زده کړو ته. موږ له وزارت څخه او د هغه تر څنګ د اروزګان د معرف ریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه ښوونیز بهیر پیل کړي، تر څو موږ په دغه کې به زده کړو وکړو، د کانکور د راتلونکي کانکور لپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور امتحان ورکړو.
ډېر زیات مهم دلته که چیرې په امتحان کې دی ناست دی په دا فورمه او په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نخلاص یې کې چیرې دا ورته ویل چې بیا بهلته په دو پرچو پرمو په دو شان به سر خلاص مسؤلینو سم دا غوښتنه ده چې باید په روزګان ولایت کې د لې په دا سنټرونو کې داسې د کانکور امادګي ورته شروع کړي.
د عارف الله او رضوان اندېښنې په روزګان ولایت کې د زرګونو زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د اروزګان ولایت ښوونکي هم د کانکور تر ازموینې وړاندې ښوونیز کورسونه مهم بولي. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه وه چې دوی به ویلی دلې، ځکه چې دلته خو دونج تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نورو ولایتو په څیر. که چیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې، نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي. د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي.
د زده کوونکو د غستونزې مو د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړې. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه موږ ته د وزارت خوا څخه لارښوونه کېږي، د هغې خوا څخه موږ ته مکتوب راځي. هغه مکتوب چې راته راسي نو باره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو، هغه نظم و طریقه جوړوو. نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او د هغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم و طریقه برابرول یا دوی ورته پوه کول، نو د هغه پر برابر باندې موږ ته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه ده راغلی، مکتوب نه دی راته راغلی چې هغه نظم و طریقه موږ جوړ کړو.
د یادول وړ ده چې سږ کال په اروزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي، چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلې دي، څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ دا خبرونه اورو، ولې چې زموږ پر ژوند یې ډېر ښه اثر کړی دی، ډېر مینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د دستک کوم. دا ازادي رادیو کوم شلمی کلیزی په مناسبت کوم تاسو په خور کړل دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دیو، مبارکي درکو. نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلن شول او مو هم د ډیر ټیم نه تقریبا د نونو سکالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډیری ډیری خطرېونه لري.
هلمن یم چې ټول برک رو خوش او خوشحاله بی. زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشحاله یم چې موږ ته هر وخت خدمات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبوو. نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تېرو وختو کې. نو د شپې مسلمان روانې بتۍ نه لري، موټرګاډ موټر هر شی چې وي پکښې وي، یا هلته ټپیان سي یا شهیدان سي. نو د ټولو لوړپورو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو شایسته خیرات.
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه سره اړیکه یم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د مش سهار د 2 بجو چې شروع شي مهم خبرونه ولاد فارمند 2 بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیشو میرویس خبرې کوم اوروره مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سر هیڅ نه ورکوي. وای دا دولتي خلک دی دی ته مواد موږ نه ورکوي. پلانکی د اوډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي. وروره
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار 9 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په